و خداوند کریم اسپاریم. شاد و کامگار و صحتمند باشید.
خیر افغانستان په وخت د شپې نه هوجیشي تاسو ازادي رادیو ته غواکې اسمح کتر دی چې د خبرونو مطالبه تل شو خبرونه د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملالی یوسفزی د اسلامي ودونو مشرانو څخه غوښتل چې د افغانستان د طالبان حکومت ته مشروعیت ورنه کړي او د طالبانو لخوا د ښځو جنو پر زده کړو د بندیزونو پر وړاندې غږ پورته کړي. هغې چې نن یک شنبه د اسلامي همکاري سازمان له لورې په اسلام آباد کې جوړ شوې په غونډې ته وینا کوله د اسلامي ودونو له مشرانو غوښتل چې د دې بندیزونو د ختمولو لپاره له خپلو صلاحیتونو کار واخلي. ملالی یوسفزی چې تر دې وړاندې هم د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو پر زده کړو پر محدودیتونو سوزلی نیوکې کړي ویلي چې طالبان ښځو ته د انسانانو په سترګه نه ګوري او خپل جنایتونه په دیني او کلتوري پلمو پټوي. د مسلمانانو د نړیوالې اتحادیې سرمنشي او د مسلمانانو علماو د سازمان رئیس محمد العیسی په پاکستان کې د اسلامي همکارۍ سازمان غونډې ته په وینا کې د نجونو د زده کړو مخنیوی وغنده او هغه یې غیر عادلانه او د اسلامي تعلیمات خلاف وبله. هغه په غیر مستقیم ډول د طالبان لوري د نجونو پر زده کړو بندیز ته اشاره وکړه. ویل چې هغه څه چې حلال دي آرام ګرځولې کبیره ګناه ده. د طالبان حکومت په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې دایښ د فعالیتونو په اړه د پاکستان د دفاع وزیر تازه څرګندونې رد کړې دي. د طالبان حکومت مرسل وین عبدالله فدرات پرون کورنیو رسنیو ته ویلي چې د دایښ ډلې د تمویل، تنظیم او تولید مرکزونه په بلوچستان ایالت او د پاکستان په نورو سیمو کې دي. تر دې مخکې د پاکستان دفاع وزیر خواجه اسف ادعا کړې وه چې دایښ او ځینې نور تروریستي ډلې د افغانستان په خاوره کې دننه فعالیت لري. ښاغلی اسف د جمعې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه د ملګرو ملتونو د څارونکو ډلې د راپور ته اشاره کړې چې د په وینا د تحریک طالبان پاکستان القاعده د دایښ د خراسان ولایت څنګ د ترکستان اسلامي غورځنګ او د ازبکستان د اسلامي غورځنګ په څیر شلو زیاتو تروریستي ډلو په افغانستان کې فعالیت کوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون وایي چې تیر کال په دغه واد کې نږدې 300 خزي د غیرت په نوم وژل شوې دي. دغه کمیسیون پرون په راپور کې ویل چې په 2023 کال کې په پنجاب ایالت کې تر ټولو ډېری خزي د غیرت په نوم ځینې ناموسي قتلونه بولي وژل شوې دي. په پنجاب کې 118، په سند ایالت کې 150، په خیبر پختونخوا کې 250، په بلوچستان کې 19 پیښې ثبت شوې دي. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسیون په راپور کې دا هم ویل شوی چې تیر کال په دغه واد کې پر 1998 خزو جنسي تیرې شوې او 309 تشدد لاندې دي. د راپورونو همداراز ویلي چې په 2023 کال کې په پاکستان کې دیش خزې سوزول شوې او په 309 تیزاب نشیندل شوې. د کالیفورنیا اطفایی یو مسؤل وایي چې که څه هم د لاس انجلس د پسیفیک په سیمه کې 10% اور کنټرول شوی، خو دا اور د ښار لویدیز منډویل کانوین سیمې ته غځولی او ویره شته چې برنټ ووډ ته هم مخبور شي. برنټ ووډ لوکس سیمه ده چې ګڼ شمېر مشهور شخصیتونه پکې ژوند کوي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې اوریدلی شئ. د انجونو پر تعلیم د بندیزونو د لغوه کېدو غوښتنه
کېدای شي چې د دیني علومو او د اسلامي هېوادونو دا خبرې کېدای شي چې د نورو خلکو په تله باندې ډېره اغېزه وکړي. که چېرې دا دوی ومني نو کېدای شي چې د نجونو مکتبونه ولاسي د نورو خلکو پر تله د دیني علومو خبره ژر ځای ته رسول کېږي.
پاکستان کې د افغان کډوالو د ویزو ستونزې
موږ لس ویزې نن اکسپایر شوې ورکړې مې بیا په ډسمبر کې اپلای مې کړه.
او پکتیا کې د باور وړ دوه ته د کرنګرو خوشالي
فصلونه دی فور ډیره غټه لري او همدارنګه ځنګلات دی.
په اسلام آباد کې البته په خبرو کې نور پرونه هم درته لږ ازادي سره وسی.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ سازمان کانفرنس د دوهم ورځ د افغان نجونو د زده کړو د حقونو په اړه خبرې وشوې او ګډونوالو د طالبانو له حکومت غوښتل چې پر افغان نجونو د تعلیم بندیزونه دې لغوه کړي. نور هلې د فیروز عزیزي په راپور کې
د د اسلام آباد په قربتوب د نړۍ د مسلمانانو د ټولنې لولوري په اسلامي ټولنه کې د نجونو د زده کړو پاړه دوه ورځنۍ غونډه پای ته ورسېده او ګډونوالو یې د جنسیتي توپیر پرته د نجونو د زده کړو په ګډون په بېلابېلو حقونو ټینګار وکړ. د دې غونډې یوې ګډونوالې او د نوبل د سولې جایزې ګټونکې او د نجونو د زده کړو د حقونو فعالې ملالې یوسفزۍ د طالبانو پر حکومت نیوکه وکړه او ویې ویل چې طالبان ښځې انسانانې نه ګڼي او په خبره یې نجونې یې له کلونو راهیسې له زده کړو بې برخې کړي دي. د ازادي راډیو د مشال څنګه د راپور لمخي ملالی یوسفزۍ د غراس په ښکارا ډول وویل چې طالبانو د انجونو په ګډون په افغان ښځو هم لسګونه بندیزونه او قوانین وضع کړي چې په خبره یې ښځې له خپلو بېلابېلو حقونو بې برخې کړي دي. نوموړي د طالبانو له حکومته د انجونو پر زده کړو د بندیزونو د لرې کولو غوښتنه وکړه. دا غونډه پرون شنبه پیل شوې وه. د دې ناستې په پای کې خبرې شوې اعلامیه کې د انجونو د زده کړو او د ښځو د حقونو په اړه ولس بېلابېل وړاندیزونه شوي او ګډونوال سازمانونه او هیوادونه یې پر عملي کولو مکلف کړي دي. له جنسیتي توپیر پرته د نجونو زده کړې پر ملي او نړیواله کچه او د نجونو د هر ډول دینی او عصري ښوونې او روزنې د معیارونو لوړول د ښځو او نجونو د زده کړو او حقونو لپاره د نړیوالو پر مرستو ټینګار د بېوزلۍ جګړو او ټولنیزو ننګونو له امله له زده کړو پاتې نجونو لپاره د زده کړو فرصتونو برابرول د وړیا تحصیلي بورسونو په پام کې نیول د نجونو د زده کړو د اهمیت په اړه د پوهانو عالمانو امامانو او مشرانو له لارې د پوهاوي کمپاین او تعلیمي پروګرامونو پیلول د دغې اعلامیې له مهمو ټکو دي. په دې اعلامیه کې اسلامي هیوادونو ته سپارښتنه شوې چې د دوی په خبره د هغو افراطي افکارو فتواو او کړنو په اړه پوهاوی ولري چې د ځینو ټولنو له دودونو راولاړیږي او د نجونو د زده کړو پر وړاندې خنډ ګرځي. په دې اعلامیه کې له ټولو اسلامي هیوادونو او سازمانونو غوښتل شوي چې د سالمې ټولنې لپاره د نجونو د زده کړو ملاتړ وکړي. خو افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې په کې نجونې او ښځې ښوونځیو او پوهنتونونو ته له تګ راګرځول شوي دي. که څه هم طالبانو ته هم په دې ناسته کې د ګډون بلنه ورکړل شوې وه خو دوی پکې ګډون نه و کړی. د دې ناستې په لومړۍ ورځ یعنې پرون شنبه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د یو نامه مشري روزا او تنبای وه هم د افغان نجونو پر زده کړو د بندیز په اړه اندېښنه وښوده او د دې ناستې له ګډونوالو سازمانونو استازو یې افغان نجونو ته له بېلابېلو ممکنو لارو د زده کړو د فرصتونو برابرولو غوښتنه وکړه. په دې غونډه کې د نړۍ د مسلمانانو ټولنې رابطه العالم اسلامي لولوري په مسلمانو ټولنو کې د نجونو زده کړې ننګونې او فرصتونو تر سرلیک لاندې جوړه شوې وه چې د دغه سازمان مشر محمد بن عبدالکریم عیسا ټینګار وکړ چې په اسلام کې د نجونو پر زده کړو بندیز نشته. په دې غونډه کې د نړۍ د مسلمانانو ټولنې اسلامي همکاریو سازمان او آی سي ملګرو ملتونو نړیوال بانک استازو مذهبي مشرانو او د زده کړو د حقونو فعالانو او د پاکستان د حکومت د لوړپوړو چارواکو په ګډون نږدې 40 اسلامي هیوادونو او 150 غیر دولتي سازمانونو استازو پکې ګډون کړی و. له زده کړو راګرځول شوی افغان نجونې او د ښځو د حقونو فعالانې دا ډول نړیوالې ناستې د دوی د برخلیک په اړه مهمې بولي او د دوام غوښتنه کوي. دوی ټینګار کوي چې نړیوال په ځانګړې توګه اسلامي هیوادونه دي د نجونو او ښځو د تعلیم په برخه کې د بندیزونو لرې کولو لپاره پر طالبانو فشارونه وارد کړي. د کندهار ولایت اوسیدونکي او د 11 ټولګي زده کوونکي پښتانه چې اوس له زده کړو محرومه ده ازادي راډیو ته وویل
کېدای شي چې د دیني علومو او د اسلامي هیوادونو دا خبرې کېدای شي چې د نورو خلکو پر طالب باندې ډېره اغېزه وکړي. که چېرې دا دوی ومني نو کېدای شي چې د نجونو مکتبونه یې لاسي.
د ښځو د حقونو فعاله ماریا نوري بیا وایي دوی دې له طالبانو سره خپلې ډیپلوماتیک اړیکې پر نجونو او ښځو د دوی د لګول شویو بندیزونو په لرې کولو مشروطي کړي.
نشست کې شورای اسلامي د اسلام آباد میتنه
په اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو او ټولنو ځاناسته او دوام یې کولای شي د افغان نجونو د زده کړو د برخلیک د بدلون لپاره یو ستر فرصت ووسی. دوی باید پر طالبانو ټینګار وکړي چې د نجونو د زده کړو بندیزونه د لرې او واضح دي کړي. د زده کړو حق نه یوازې انساني حق دی بلکې په اسلام کې ستر ځای لري. که اسلامي هیوادونه غواړي چې دا ډول ناستې اغیزناک وي باید پر طالبانو ډیپلوماتیک او اقتصادي فشارونه وارد کړي. لکه دوی د خپلې اړیکې له طالبانو سره د نجونو او ښځو د بندیزونو په لرې کولو کې
په ګاونډي هیواد پاکستان کې دا ناسته داسې مهال جوړه شوې وه چې طالبانو د افغانستان د بیا واک ترلاسه کولو وروسته په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه او حتی په طبي انسټیټیوټونو کې هم د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی. ښځې په ټولو غیر دولتي موسسو او ادارو کې کار کول منع کړي او د دوی د عامه ژوند په بېلابېلو برخو یې هم ګڼ محدودیتونه لګولي دي چې وخت نا وخت یې نړیوال په غبرګونونو کې بېلابېلې څرګندونې نیوکې او ناستې کوي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
با ایران که دفغان خبر الان آده بشری قنود مدافعانو اطلاف ل ایران اغوختی چه لده هواده لخطر سر دمخ افغانانو دستلو لده ودروی. ده اطلاف غورو ده غوختنه پرون پر تیران که دوی غونه پر محال لنریوال بنسوتونو وکره. نور جزیه دیکرام الیکرام پر اپور که.
با داسې حال کې چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو او جبري شړلو لړۍ لا هم روانه ده، په دغه ښار کې یو شمېر افغان کډوال ادعا کوي چې له تیرو څو میاشتو راهیسې دغه هیواد د دوی د ویزو تمدید بند کړی، خو د پاکستان حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. په پلازمینه اسلام آباد کې میشت یو افغان خبریال چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
په دسمبر کې اپلای مې کړی، هغه یوه میاشت هم پوره سوس وایسي نه راوځي، که یوې میاشتې هم راوتی مه اخیستې.
یو شمېر دوی ادعا کوي چې په ځینو مواردو کې یو شمېر کډوالو ته د ډېرو پیسو په بدل کې یوازې د یوې میاشتې ویزې ورکړل شوي چې مخکې به شپږ یا د دریو میاشتو په مخه ورکول کېدي. په اسلام آباد کې میشت یو بل افغان سیدالله ازادي راډیو ته وویل
ویزو د تمدید یا ایشو کولو پروسه درولې ده، او که چیرې کومه ویزا هم ایشو کړي نو د یوې میاشتې لپاره راځي، چې دا د افغان مهاجرینو لپاره ډېره سخته ده. نو کله چې ویزا ایشو نه شي یا صادر نه شي نو طبعا سیډي په زرګونو افغان مهاجر به د پاکستان د قانوني اسنادو د نه لرلو په بهانه به د دغه ملک نه به افغانستان ته بېرته ایستل کېږي.
دا افغان کډوال وایي د تیر کال د نومبر میاشتې راهیسې چې دوی د ویزو د تمدید غوښتنه کړې، خو په خبره یې د ځینو د تمدید غوښتنه رد شوې او د ځینو لا هم په نامعلوم وضعیت کې ده. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا هم دغه ستونزه تاییدوي او وایي که د ویزو د تمدید مسله همداسې پاتې شي نو لرې نه ده چې په لنډه موده کې دلته میشت ټول افغان کډوال د ډیپورټ له ګواښ سره مخ شي. د دې شورا مشر میوند عالمی افغان ازادي راډیو ته وویل
که دا ویزې تمدید نه شي د مهاجرینو مشکلات بېخي ډېر زیاتېږي او ټول مهاجرین له ډیپورټ سره مخ کېږي، چون همدغه تمدید د ویزې ده چې دلته اکثرا مهاجرین دغه قانوني اسناد لري. نو که دا ویزې تمدید نه شي زه متیقن یم چې په جریان د یوه یا دوه یا درې میاشتو کې به د نهایي شپږ میاشتو کې به د ټولو مهاجرینو ویزې ایکسپایر شي او ټول مهاجرین به چې په لکو یا په میلیونو مهاجرین دي دا به له ډیپورټ سره مخ شي.
افغان کډوال په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لالي ادارې یو این ایچ سی آر او نړیوالو بنسټونو غوښتنه کوي چې د دغه هیواد په حکومت فشار راوړي څو په دې هیواد کې د میشتو افغان کیس لرونکو ویزې تمدید کړي، ځکه دوی وایي که د ویدو موده پای ته رسیږي او افغانستان ته ستول کیږي نو هلته ژوند له خطر سره مخ دی. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د روان 2015 کال له پیل راهیسې د پلازمین اسلام آباد په بېلابېلو سیمو کې د بې اسناد افغان کډوالو د نیولو او ستنولو لړۍ تیزه کړې ده. که څه هم لا معلومه نه ده چې د روان کال له پیله څومره افغان کډوال د پولیسو له لورې نیول شوي، خو تېره اونۍ په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت په یوه اعلامیه کې د جنورۍ له لومړۍ نېټې راهیسې د نیول شویو افغانانو شمېر 800 کسان ښودلی و چې د سفارت په ټکو د قانوني اسنادو درلودونکي هم پکې وو.
یو شمیر موټر چلوونکي وایي په سړو ورځو او درنو واورو کې دوی په طوفاني واقع د ساتونو لپاره یا آن یو شپه ورځ له مسافر سره په لویو لارو کې بند پاتې دي او له ډېرو ستونزو سره مخ سوي دي. نور چې زیات سنه ککړ په راپور کې
په داسې حال کې چې په افغانستان کې هر کال د هوا په سړېدو سره درنه واوره، واوره ښویېدنه یا برف کوچ او سخت طوفانونه په لویو لارو کې د موټر چلوونکو او مسافرو لپاره ستونزې رامنځته کوي. یو شمیر موټر چلوونکي په لویو لارو په داسې حالاتو کې د بند پاتې کېدو کیسه کوي. پرویز چې د کابل مزار شریف په لویه لاره موټر چلوي وایي دوه کاله وړاندې چې د سفر د اړتیا وړ توکي د واورې او طوفان په ورځو له ځانه سره نه درلودل، د سارنګ په لویه لاره له ستونزو سره مخ شو او د زنځیر یا چین د نه درلودو له امله خپله دی او موټر یې زیانمن شول.
دوه کاله وړاندې د مزار شریف خواته روان وم، سالنګ کې واوره ورېدلې وه، د دې لپاره چې زنځیر مې نه درلود ډېرې ستونزې مې ولیدې. داسې وضعیت و چې خلکو یو بل سره مرسته نه کوله، تونل ته لا نه هم رسېدلی چې موټر وښوید او هم ما ته زیان ورسېد هم موټر ته. دا زما یوه ترخه خاطره ده.
خو یو شمېر موټر چلوونکي چې کلونه په لویو لارو د موټر چلولو تجربه لري وایي موټر چلوونکي باید داسې حالاتو کې د سفر پر مهال له ځان سره ټول اړین وسایل او امکانات ولري څو له ستونزو سره مخ نه شي. سمیع الله چې 15 کاله کېږي د کابل کندوز پر لویه لاره یو مسافر وړونکی موټر چلوي، ازادي راډیو ته وویل
د یخک واورې او طوفانونو ستونزې ډېرې دي، په ځانګړې توګه د سالنګ په لویه لاره کې. نو موټر چلوونکي باید شاین د تیلو بشپړه ټانکۍ، د اړتیا وړ امکانات او یو شمېر خوراکي توکي ولري. امکان لري چې کله د یوې شپې ورځې لپاره ودرېږي. د هوا پمپ درلودل هم اړین دي. امکان لري ټایر پنچر شي، هغه باید نوي او سپنجي ټایرونه هم له ځان سره ولري.
ځینې مسافر وړونکي شرکتونه د بیلچې، د موټر کاغلو کیبل او د ورته نورو وسایلو په درلودو هم ټینګار کوي او د لومړنیو طبي مرستو د وسایلو درلودل هم ډیر اړین ګڼي. دوی وایي چې دا وسایل د ترافیکي ګڼې ګوڼې، واورې او سختو طوفانونو پر مهال د موټر چلوونکو سره مرسته کوي چې په اسانۍ سره خپل مسافرین له ستونزو وژغوري. عبدالقاهر ستاری د یو مسافر وړونکي شرکت رئیس دی چې د کابل شمالي او شمال ختیځو ولایتونو په لین کې فعالیت کوي. د ټینګار کوي چې د دې ټولو وسایلو د درلودو سربیره موټر چلوونکی باید د موټر چلولو مهارتونه ولري او د سفر په ټولو برخو کې مسلکي روزنه ولري. نوموړی د طالبانو پر حکومت او خصوصي سکتور غږ کوي چې موټر چلوونکو ته د دې اړینو مهارتونو د زده کړې زمینه برابره کړي.
په نور هیوادونو کې انستیتیوتونه لولي څو ډریور شي، خو په افغانستان کې د ترانسپورټ وزارت لخوا د انستیتیوتونو نه دي جوړ شوي. موږ یو نه وړاندې هم د سوداګرۍ خونې ته ورغلو او وړاندیز مو وکړ چې داسې انسټیټیوټونه جوړ شي تر څو موټر چلوونکي تجربه پیدا کړي او یو څه زده کړي. انسټیټیوټ زده کوونکو ته د تودوخې او یخنۍ په اړه ټول شیان تدریس کوي او دوی تجربه ترلاسه کوي.
سکل د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو سره د کابل او همدارنګه د ولایتونو له مرکزونو سره د ولسوالیو مواصلاتي لارې څو ځلې د سختو واورې او طوفانونو له امله تړل شوي چې موټر چلوونکي او مسافر یې له ستونزو سره مخ کړي دي. د طالبانو حکومت د فواید عامې وزارت له ښاریانو او موټر چلوونکو غوښتي چې د لویو لارو په ځانګړي ډول له سالنګونو د تېرېدو پر مهال ژمني تجهیزات له ځان سره ولري او د ترافیکي قوانینو په رعایتولو، د زنځیر یا چین په کارولو او د دغې لویې لارې د مسؤلینو د لارښوونو په مراتولو سره خپل ځان خوندي کړي.
د افغانستان د کرکټ د ګڼو مخکښو لوبغاړو په ګډون یو شمېر نویو ځوانانو ته هم دا ځل په سوداګریزي لیکونو کې د لوبېدو چانس ورغلی دی. نور جزئیات د بختر سایل په ریپورټ کې.
د افغانستان د کرکټ اکثریت لوبغاړي اوس مهال په دریو مهمو سوداګریزو لیګونو کې په سیالیو بوختي. دغه سوداګریز لیګونه د بنگلاديش، سویلي افریقا او عربي متحده اماراتو اړوند دي. د بنگلاديش لوري سوداګریز لیګ چې د تیر زیږدیز کال د دسمبر په 10 منېټه پیل شوه، د راتلونکي فبروري میاشتې تر 2 منېټې به دوام ولري. په یاد لیک کې امیر حمزه اوتاک، فرمان الله صافه، محمد نبی ساحل، سمیع الله شینواره، درویش سولي او زبید اکبري د بیلابیلو لوبډلو لخوا غوره شوي دي. خو تر دې دمه درویش سولي او زبید اکبري د لوبېدو چانس نه دی ترلاسه کړی. دغه راز د سویلي افریقا سوداګریز لیګ چې د اس ای شلوریز لیګ په نوم یادیږي، د جنوري په 9 نیټه د شپږو لوبډلو ترمنځ پیل شوی او د فبروري تر 8 نیټې به دوام لري. په دې لیګ کې مخکښ افغان لوبغاړی راشد خان بیا د مایکیپ ټاون لوبډلې لوبډل مشر دی او ورسره دوه نور افغان لوبغاړي عظمت الله عمرزی او صدیق الله اتل هم انتخاب شوي دي. همدارنګه مجیب الرحمن د پارل رایلز، رحمان الله ګربز د پریټیریا کیپیټل، نور احمد او عبدالحق بیا د ډاربن سپر جاینټس په لوبډل کې غوره شوي دي. د عربي متحده اماراتو اړوند نړیوال شلوریز لیګ سیالۍ بیا د روانې جنوري میاشتې په 9 نیټه د شپږو لوبډلو ترمنځ پیل شوي دي او د راتلونکي فبروري میاشتې تر 9 نیټې به وغځیږي. په دې لیګ کې هم د افغانستان د ملي او کورنیو لوبغاړو ډلګۍ په لوبو بوخته ده چې بیلابیلو لوبډلو پیرلې دي. دغه لیګ چې د انټرنیشنل شلوریز لیګ په نوم له تیرو دریو کلونو راهیسې ترسره کیږي، د افغانستان لوبغاړو له ډلې نجیب الله زدران، ګلبدین نایب، شرف الدین اشرف، ظاهر خان، ابراهیم زدران، فرید ملک، فضل حق فاروقی، علامه محمد غزنفر، وقار سلامخیل، کریم جنت او وحید زدران بیلابیلو لوبډلو انتخاب کړي دي. تر دې دمه د یادو لیګونو په دوام کې رحمان الله ګربز په خپل لومړی سیالۍ کې نهات یا منډې کړې وې چې د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې ګټلې وه. د غراز نوین الحق او نور احمد هم د خپل لوبډلې په ګټه کې مهمه ونډه لوبولې وه. همدارنګه ګلبدین نایب هم په خپل لومړی سیالۍ کې د درې لوبغاړو سوځولو له امله د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه ګټلې او په همدې سیالۍ کې بیا فضل حق فاروقي پنځه لوبغاړي سوځولي وو چې د انټرنیشنل سوداګریز لیګ په تاریخ کې غوره توپ اچونه وه. د ویل ده چې اوس مهال د کرکټ بشپړ غړیتوب لرونکي اکثریت هیوادونه شلوریز لسوریز او سلبالیز سوداګریز لیګونه ترسره کوي چې له اقتصادي پلوه د لوبغاړو په ژوند کې ډیر مثبت بدلون راوستی دی.
د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا د لاس انجلس په زینو برخو کې د اور مخانیول شوی خو زینو نور برخو ته د اور لمبي خبرې شوې دي. د اور د زینو مشهور څیرو سوميلیونو ډالري کرونه هم اسوځولې دي. تفصیل پر راپور کې
د کالیفورنیا د اطفایې یو مسؤل وایي چې کڅام د لاس انجلس د پاسیفیک پالیسیډز په سیمه کې یو لسلنه اور کنټرول شوی خو دا اور د شارل ویډیس منډویل کانیون سیمه ته رسیدلی او ویرشته چې برنت اوټ ته هم خپور شي. برنت اوټ یو لوکس سیمه ده چې ګڼ شمېر مشهور شخصیتونه پکې اوسي. د لاس انجلس په شتمنه سیمه پاسیفیک پالیسیډز کې د اور وژلو پراخو عملیاتو د شنبه تر ورځې پورې دوام درلود ځکه چې دغه اور د شپې په اوږدو کې شاوخوا 400 هکتار نوري ساحه تخپور شوی وو. په ورته وخت کې د دې ځای اوسیدونکو ته خبرداري ورکړل شوې چې په راتلونکو 2 ساعتونو کې ممکن د هوا شرایط نور هم خراب شي او اور لا پسې وغځيږي. د لاس انجلس د شاروال رابرت لونا په وینا یو څلور شپږ پېټه زره نورو کسانو ته هم خبرداري ورکړل شوې چې کېدای شي د خپل کورونو پریښودو ته اړ شي. د سه‌شنبه لورځ راهیسې د لاس انجلس شار په بیلا بیلو برخو کې د شپږو اورونو په پایله کې لشتر لژه شپارس کسان مړ شوی او لس زره ودانې ویجاړې شوی یا زیانمنې شوی دي. اټکل کېږي چې لشتر لژه ډیر لس کسان لا هم ورک وي. په سوځیدلو کورونو کې ډیر قیمتي کورونه شامل دي له هغو مشهور شخصیتونو یا سلیبریټیانو څخه چې خپل کورونه یې لاس ورکړي پاریس هیلټن او همداراس لیټون میستر او ادم پرودی یادولې شو چې څورزی وړاندې د ګولډن ګلوب مراسمو کې ګډون کړی و. تات هاپکنز چې د کالیفورنیا د اوروژنې یو چارواکی دی په یو خبری کانفرنس کې اعلان وکړ چې دی اور تر اوسه 8900 هکتار مځکه سوځولې ده. د راپورونو له مخې د سانتا انا شدید بادونه چې اورونه لا زیات تیز کړي وو د جمعې په شپه کمزوري شول خو د پالاسیډز اور د شارپل ویډیز څنډه کې بل لوري ته خپرېده ځکه چې بادونه د آرام سمندر له لوري چلیدل او د سان فراندو درې ګن میشته غونډیو ته ګواښ جوړ کړی وو. د اور چې د لاس انجلس په تاریخ کې تر ټولو ویجاړونکی اور ګڼل کیږي یو شمېر مینی په بشپړ ډول په ایرو بدلی کړی دي. د لبړنۍ یو اټکلونو لمخې د دې اورونو له عمله د زیانونو او اقتصادي تاوان اندازه ل 115 څخه تر 155 میلیارډ ډالر پورې دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د پکتیا کروندګر په یادولت کې ورستي وورته خوخ دی او تم څرګندوي چې نوې لمریز کال به په کرنیز اصلاتو ډیر والی راشي. د پکتیا اوسیدونکو ورستي ووري د دې زائد زنګلونو په یحیا او ودکیم ګټور بولی. نور حال د نجیب الله خیل پریپورک.
د پکتیا اوسیدونکو د یاد ولایت په مرکز او یو شمیر ورسوالۍ کې د واورو په اوره خوخي سرګندوی وایي کچیر پر روان ژمی کې څو واره نور هم واوري او باران نه وشي نو د دوی د کرنیزو حاصلاتو اندازه به ډیره شي. په دودیز ډول په افغانستان او په ځنګل ډول پکتیا کې خلک په منی کې غنم کوي او کچیر په ژمی کې ورباندې خې واوري او باران نه وشي اوړي کې حاصلات خوي. د پکتیا اوسیدونکو نظام الدین مشال رادیو ته ویل
واوري د پسلونو د فور ډیره ګټه لري او هم رنګا زنګلات دی پر ډیر غټل لري زنګلونو څخه شین کیږي او یغو ترڅنګ وطن د خونال پر ډیر غټل لري ځکه چې ووري وشي برنونه وشي شنه غیاره پیدا کیږي او همدارنګ مکو می داشت جديد دو کې دغه کوم لال می چې کرل شوی دی یغو دی پر ډیر غټل لري.
په پکتیا کې ډیر زمکی للمی او غرونی زنګلیز دی چې د اوبولو چاره همدا واوري او باران ندی چې له همدې لارې کروندګر کرنیز حاصلات لاسته راوړي. د پکتیا یو بل اوسیدونکی سراج الحق وایي
غنم چې دی هغه په من میاس کې کرل کیږي، نو کله چې دغه دوره کې په دې باندې واوره وسی دغه لپاره یو مناسب بستر جوړي او په حاصلاتو کې عموما د غنمو په حاصلاتو کې زیاتوالی راځي.
د پکتیا اوسیدونکو زیاتوي دوی د څښاک او کرنیز ځمکو په خړوبولو کې د کاریزونو چینو او ساګانو به کاروي چې وروستۍ واوره سره د دې اوبو کچه ډیره شوې ده. د پکتیا یو بل اوسیدونکو محب الله وویل
هغه چینی کاریزونه چې لمنځه تللي وو چې دوی په حالات کې وا بیرته ورسره راژوندی کیږي او پات شو د زراعت په برخه کې نو فصلونه بیرته راتازه کیږي ان شاء الله چې مخکې 50% شپېته پیسه او دا پر ان شاء الله 100% ته ځانوي ځکه چې وچکالي نسته. تاسو وینئ ښه پریمانه واوره وشو ان شاء الله بارانونه بوم کیږي او هغه کاریزونه چې وچ شو هغه بیرته ډکېدا په حالات کې موږ په کلی کې کاریز او چې دا په حالات کې وو چې نو دا دوه درې ورځې کیږي تقریبا او به بیرته زیات شوې دي.
بل لور ته د پکتیا ولایت د کرنې ریاست مسؤلین هم وایي ورستۍ واورې به د کرنیزو حاصلاتو د ډیریدو د ځنګلونو د ودې او د ځمکلاندو اوبو د ډیریدو سبب شي. د کرنې ریاست د طبیعي ځنګلونو مدیر سیف الرحمن بسم الله وویل
یو ستونزه دغلته په پکتیا کې په ټول افغانستان کې موجوده ده، په پکتیا کې هم موجوده ده چې دلته ځنګلونه په ډیره کم اندازې سره د کوم ځنګلونه چې دي زیات اندازه کته شوي دي او دغه موجوده ځنګلونه چې په پکتیا ولایت کې موجود دي دغه د واور په ساتلو کې ډیر مهم لور لري. نو کېدای شي چې زیاتره هغه چینه چې په تیر کلونو کې و چې په تر ټولو کلونو کې ژوند دی
د پکتیا ولایت د کرنې د برخې ماهرین اټکل کوي کچیر د ژمي د پایل د واور په شان پراتلونکو دوه میاشتو کې هم لږ او زیات ورښتونه وشي په ټوله کې خای د ولایت کرنیز پیداوار ورسره ډیر سلنه لوړ شي. عموما په منی کې پکتیاوال کروندګر غنم کری چې تر ډیره د حاصلاتو نتیجې په ژمي کې د واورو او بارانونو په ورخ پورې تړلې وي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې شمیر میش افغان کډوال دا کوي چې د پاکستان حکومت د دې وجود تمدید بن کړی دی. په اسلام آباد کې د افغان کډوال شورا هم د خبره تاییدوي. جزئیات د کرام له کرام راپور کې
ل ایران او پاکستان د افغان کډوالو د جبري استلو د بهیر لتیستوب ورسته په ایران کې د افغان خبريالانو او د بشري حقوقو د مدافعانو ائتلاف د دې وضعیت دوام د اندېښنې وړ بللې. د دې ائتلاف غړو پرون شنبه په تهران کې په یو غونډه کې د هغو افغان کډوالو د اخلاص د بندولو غوښتنه وکړه چې د دوی په وینا ژوند په افغانستان کې په خطر کې دي. د خبريالانو بشري حقوقو فعالانو د ائتلاف غړي سوریا پایکان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ په جدي ډول له ایران او پاکستان د افغان کډوالو د جبري ستنونې د لړۍ ودرې د لغواړو له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غوښتنه کوو چې له خپلو غوږونو مالوچ لري کړي او د افغانانو غوږونه واوري چې له ایران او پاکستان د اجباري وستلو له خطر سره مخ دي.
په تایید کې د افغان خبريالانو د فدراسیون مسول امید پویا چې د دغه غونډې یو تن جوړونکو او ازادي راډیو سره په خبرو کې یو وار بیا له ملګرو ملتونو او د ایران او پاکستان له دولتونو وغوښتل چې د هغه کډوالو د جبري سلو لړۍ ودروي چې په افغانستان کې ژوند له خطر سره مخ دي.
اخراج اجباري از یک کشور
حضور ایستل په اوسنۍ حالاتو کې د ټولو بشري قاعدو خلاف عمل دی او دغه راز د ګاونډي توپ لا سل سرغړونه ده. موږ له ایران مننه کوو چې افغان کډوالو ته د دې فرصت ورکړی چې په دې هیواد کې ژوند وکړي خو سترې هیله لرو چې په اوسنیو شرایطو کې افغانان په جبري ډول استانه نه کړي.
د 2021 کال د اګست له 15مې وروسته په افغانستان کې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته د خبريالانو د ښځو او د بشري حقوقو فعالانو د مدني ټولنو استازو او د تیر جمهوري حکومت یو شمېر پوځیانو ایران او پاکستان ته پناه یوړه. د مدني ټولنې یوې غړي چې اوس مهال په ایران کې د کډوالۍ شپې سبا کوي په دې هیواد کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه اندیښنه لري. نو وړي ازادي راډیو ته ویل
تماما متحد شوم با
موږ ټول یو ځای شو او لیرانه مو وغوښتل چې د هغو افغانانو چې په خپل هیواد کې له خطر سره مخ دي د جبري سنونې د پریکړې په اړه یو ځل بیا غور وکړي او هغه کسانو ته چې له خطر سره مخ دي په خپل هیواد کې پناه ورکړي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ په وینا په وروستیو کلونو کې په میلیونونو افغانان ایران او پاکستان ته کډوال شوي چې ځینې په دې هیوادونو کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. یادونه وړ ده چې ایران او پاکستان په داسې وخت کې له دې هیوادونو د افغان کډوالو د جبري شړلو بهیر چټک کړی چې په افغانستان کې سوړ ژمي او د خلکو اقتصادي وضعیت په کورنیو سخت فشارونه راوستي دي.
سلامونه د افغانستان په وخت شپې نه هني بجې شي. تاسو ازادي رادیو ته واګي است. نوبل د سولې جایزې ګټونکې مالالي یوسف زئی د اسلامي ودونو له مشرانو څخه غوښتل چې د افغانستان د طالبانو حکومت ته مشروعیت ورنکړي او د طالبانو لخوا د ښځو وینجنو پر زده کړو د بندیزونو پر وړاندې غږ پورته کړي. هغه چې نن د اسلامي همکارۍ سازمان له لوري په اسلام آباد کې جوړ شوې په غونډه کې وینا کوله، د اسلامي ودونو له مشرانو غوښتل چې د دې بندیزونو د ختمولو لپاره له خپلو صلاحیتونو کار واخلي. مالالي یوسف زئی چې تر دې وړاندې هم د طالبانو لخوا د ښځو او انجونو پر زده کړو پر مدیتونو سازلی نیمکه کړي، ویلي چې طالبان ښځو ته د انسانانو په سترګه نګوري او خپل جنایتونه په دینی او کلتوري پلمو پټوي. د مسلمانانو د نړیوال اتحادیې سرمنشي د مسلمانانو علماو د سازمان رئیس محمد علي اسی په پاکستان کې د اسلامي همکارۍ سازمان یا وای سي غونډې ته په وینا کې د نجونو د زده کړو مخنیوي وغند وغې غیر عادلانه او د اسلامي تعلیمات خلاف وبله. هغه په غیر مستقیم ډول د طالبانو لوري د نجونو زده کړو بندیز ته اشاره وکړه، ویل چې هغه څه چې حلال دي حرام ګرځولې کبیره ګناه ده. علي اسی په غیر مستقیم ډول پر طالبانو غږ وکړ چې پر اسلام د مادیتونو پالیسي ونه تپي او ټینګار وکړ چې اسلام د ښځو نجونو زده کړو حق په کلکه تاییدوي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې بووري چې د دایکنډي ولایت بزګران د کوکنارو د بدیل کښت ته نشټوالي لامل شکایت کوي.
په دې لپاره چې کوکنار منه شي، باید دولت له بزګرو سره همکاري وکړي، مثلا اصلاح شوي تخمونه، کیمیاوي سره او انجه ورکړي چې بزګران کوکنار ونه کړي.
په یو بل راپور کې مو د بشیر په نوم د یو معتاد ژوند ته کتنه کړې ده. درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې ده.
په مجموع کې د عمر هغه اوسط تر یو نورمال انسان پنځلس تر شلو کلونو کم وي.
د بشیر په نوم یو معتاد وایي چې د نشې په پریښودلو خوښ یم، خو د تیر ژوند په اړه افسوس کوم.
څوارلس کلنو الکول هم چاګه ته لس کلی پورې اتلس کلی نم نور شاګردانو سره همداسې په میلې باندې ومتاریا کول.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
و سړی ول داسې وارخطا یې په کوڅه کې څوک و؟
کرم خان و.
څه ویل؟
خپل پورې غوښت.
نو تا څه ورته ویل؟
بس نورې څه کوي ښځې، په لوی لاس مې ځان په بالاخته.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د دایکنډي ولایت بزګران شکایت کوي چې د طالبانو حکومت که څه هم دوی د کوکنارو له کښت څخه منع کړي دي، خو له دوی سره یې د لازمو اقتصادي پروګرامونو او بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي کړې. بزګران په دې ولایت کې په وروستیو دریو کالو کې د کوکنارو د بیا کرل کېدو علت بېوزلي بولي او د مرستو غوښتنه کوي، خو له بلې خوا بیا د دې ولایت امنیتي چارواکي وایي چې سخت کال یې لسګونه جریبه ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې او پراتونکو کې به هم د دې کښت مخه ونیسي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د کندی د افغانستان له هغو لسو ولایتونو څخه دی چې د جمهوري نظام په وروستیو کې د کوکنارو کښت پکې صفر شوی و، خو کله چې طالبان د دوهم ځل لپاره پر افغانستان واکمن شول، بزګرو د دې ولایت په ځینو برخو کې بیا د کوکنارو کښت ته مخه کړه. بزګران په دې ولایت کې د کوکنارو د بیا کرل کېدو اصلي علت اقتصادي ستونزې او هغو زراعتي بوټو کموالی بولي چې دومره ګټه نه لري. د دایکنډي ولایت پاتوی ولسوالۍ بزګر شاهین شاه وایي د دوه کالو راهیسې چې د طالبان حکومت د کوکنارو کښت بند کړي، دوی د خپلو ځمکو په ځینو برخو کې غنم کرلي دي، خو د طالبان حکومت دې ته حاضر نه دی چې دا غنم په مناسبه بیه رانیسي او یا یې بازار ته ورسوي.
هیڅوک نه غواړي چې کوکنار وکړي، خو کله چې خلک بېوزله وي د غنم موکه ګټه نه ورته کوي او دولت دا غنم له بزګرو څخه نه رانیسي. په دې صورت کې بزګران مجبور دي چې کوکنار وکړي، ځکه چې ډیر عاید لري، خو که کوکنار ګټه ونه لري خلک یې نه کوي.
د دایکنډي د میرامور ولسوالۍ بل بزګر حسین علي شکایت کوي چې د طالبانو حکومت مرستندوی ادارو تر اوسه د اصلاح شوو تخمونو او اقتصادي مرستو په برخه کې د دوی لاسنیوی نه دی کړی. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندو ادارو څخه غواړي چې د کوکنارو د کښت منع کولو په صورت کې د زراعت وجې ته پام وکړي او له دوی سره مرسته وکړي.
د دې لپاره چې کوکنار منع شي، باید دولت له بزګرو سره همکاري وکړي، مثلا اصلاح شوي تخمونه، کیمیاوي سره او انجه ورکړي چې بزګران کوکنار ونه کړي.
د ملګرو ملتونو او دا ډول السیس په نوم برتانوي موسسې د معلوماتو پر بنسټ په روان شمسي کال کې په دایکنډي ولایت کې ښه ډېر کوکنار کرل شوي وه، خو د طالبانو حکومت یوازې دومره وکولی سوی چې د دې ولایت د مرکزي سیمو په څو کلیو کې د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي. د دایکنډي ولایت د امنیې قوماندانۍ ویان عبدالعلي جاوید ادعا کوي چې سږ کال د کوکنارو د کښت په ویجاړولو کې بریالي وه او د راتلونکي فصل لپاره هم هڅه کوي چې د کوکنارو د کښت مخه ونیسي.
د څو عملیاتو په نتیجه کې په دایکنډي ولایت کې شپږ پنځوس نیم جریب ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه شوه. د نشه یي موادو د رانیولو او خرڅولو د اوو اتیا قضیو په تړاو هم درې اتیا تنه نیول شوي چې تر لومړنیو څېړنو وروسته یې دوسیې محکمې ته سپارل شوي دي.
که څه هم د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې په راتلونکي فصل کې هر ډول چې کېږي د کوکنارو د کښت مخه به نیسي، خو ملګري ملتونه او څارونکي بنسټونه وایي چې د بدیل کښت او اقتصادي مرستو پرته د زور د لارې د کوکنارو د کښت منع کول به عملي او ښه پایله ونه لري. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په خپل یو راپور کې ویلي طالبان تر اوسه نه دي توانېدلي چې د بزګرو اړتیاوې پوره کړي او دا وضعیت به د دې سبب شي چې په راتلونکو کلونو کې د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د طالبانو پریکړه له ستونزو سره مخ شي.
په راپور کې مو واورېدل چې د دایکنډي ولایت بزګران د کوکنارو د بدیل کښت د نشتوالي له امله شکایت کوي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزه سره ولا همیشه به جګر خونه ولنا اخر به ورته ځوان وبیا ځنا سمې وسره کې سم شیرو کې زه څه مصیبت بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنا سم خلاص ولا
ادوار د تاریخ کې را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غوچ کړ او خونه دمون خراب کړ.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ور درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخچنې وغله مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خپرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د هرات ولایت اوسیدونکی عبدالبصیر درویش کاله مخکې د کار او خپل واده د لګښت برابرولو لپاره ایران ته تللی و چې هلته معتاد شو، خو اوس یې خپله کوژدنه او اولادونه له لاسه وتلي او تس لاس خپل کلي ته راستون شوی دی. عبدالبصیر وایي د ده اعتیاد د دې سبب شو چې په دې درویشتو کالو کې د واده لګښت پوره نه کړ او له نشه یي موادو سره دومره تړلی او بې وسه شوی و چې د کورنۍ د څو ځله ټینګار سره سره کور ته ستون نه شو او د خپل مور او پلار تر مرګ پورې هغوی ونه لیدل. زموږ همکار د عبدالبصیر ژوند ته کتنه کړې ده چې په ګډه سره یې اورو.
20 ساله کې مې
دروز به عمل گرفتار شدم.
عبدالبصیر د هرات ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې له څلور زره بستریز مرکز څخه تر یو کال تیرولو وروسته رخصتي دو ته ځان چمتو کوي. هغه معتادین چې له ده سره یو ځای بستري شوي وو څو میاشتې مخکې د نشه یي موادو تر پریښودلو وروسته خپلو کورونو ته ستانه شول، خو څرنګه چې عبدالبصیر د اوسېدو ځای نه لري په همدې مرکز کې اوسېږي. عبدالبصیر وایي درویشت کاله مخکې نامزاد شو او د واده د لګښت پوره کولو لپاره ایران ته ولاړ، خو خبر نه و چې دا سفر به له ټولو خپلوانو څخه جلا کړي.
ولس اتلس کلن وم چې د کار لپاره ایران ته ولاړم. څه موده هلته وم، بیرته کور ته راستون شوم او کوژده مې وکړه. یو کال دلته وم، زړه مې صبر نه شو. له ځان سره مې وویل که ایران ته ولاړ شم ښه به وي، خو ایران ته له تلو سره هلته پسې پاتې شوم. له کور څخه یې لیک راواستوه چې نامزاده دې پیغله شوې ده، راشه واده وکړه. څرنګه چې زه معتاد شوی وم ما ویل نن به ولاړ شم، سبا به ولاړ شم، بل سبا به ولاړ شم، خو احتیاط دا فرصت نه راکوه چې کور ته ولاړ شم. نتیجه دا شوه چې میرمن مې له لاسه ووته.
عبدالبصیر د خپل پلار او مور یوازینی زوی و. کله چې دی په ایران کې معتاد او هلته اوسېده، په دې جریان کې خویندو ودونه وکړل او مور او پلار یې مړه شول. هغه کسان چې د هرات ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې په څلور زره بستریز مرکز کې د نشې پرېښودلو لپاره ساتل کېږي، تر هغو پورې په دې مرکز کې وي چې د کورنۍ غړي راشي او د دې مرکز چارواکو ته تر ضمانت ورکولو وروسته خپل د کورنۍ غړي له ځان سره بوزي. عبدالبصیر یو کال وروسته دا فرصت ومن چې له دې مرکز څخه رخصت شي.
یو کال کېږي چې په دې کمپ کې اوسېږم. په کمپ کې مې زموږ له خپلوانو څخه یو خپل ولید چې مخکې مې په ایران کې لیدلی و. ما ورته وویل چې له دې ځای څخه تر رخصت کېدو وروسته زما خوریانو ته ووایه چې ستاسې ماما په څلور زره بستریز کمپ کې دی. هغه و چې خوریانو مې زما لټون پیل کړ، دلته راغلل او زه یې پیدا کړم.
د هرات ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې څلور زره بستریز مرکز دوه کاله مخکې جوړ شو چې اوس تر شپږ زره ډیر معتادین پکې ساتل کیږي. د هرات له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر مولوي حیات الله روحانی وایي په دې مرکز کې د عبدالبصیر په ډول ډیر نور معتادین هم شته چې د کورنۍ غړي نه دي پیدا شوي. له همدې امله دوی لازمه بولي چې دغه ډول معتادین همدلته وساتي.
داسې پیښې ډېرې سوي دي چې د نورو ولایتو شپاڼس کاله کسان هم ورکوله، اتلس کلو کسان هم وله، خو ډېر و. دا خو ډېر دي، دا خو اکثر و. زموږ سره دلته د څلور دېرش ولایتو کسان شته، نو خامخا شته پکښې.
هرات، فراه او نیمروز هغه درې ولایتونه دي چې له ایران سره ګډه پوله لري. کله چې ایران زرګونه افغان معتادین افغانستان ته راشړي، په دې ولایتونو کې راغونډېږي. د دې درې ولایتونو امنیتي چارواکي وایي ایران پولیسو له ایران څخه افغانستان ته د راشړل شوي معتادینو په ډله کې ایرانی معتادین هم راشړلي او ایرانی چارواکي دا معتادین بیرته نه مني.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې د نشه یي موادو استعمال په معتادینو کې د ذهني ګډوډیو تر څنګ جسمي یا فزیکي بدلون هم راولي چې په نتیجه کې د داسې کسانو ویښتان زر سپینېږي، غاښونه یې تویېږي، پوستکی یې ګونځي کوي، جسمي او رواني توان له لاسه ورکوي او په دې ډول معتاد تر وخت مخکې بوډا کېږي. دا چې په معتادینو کې تر وخت مخکې د زړښت یا بوډاتوب لاملونه څه دي، کوم ډول نشه یي مواد معتاد زر بوډا کوي او روغ شوي معتادین باید څه وکړي تر څو زر زاړه نشي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې چې په پیل کې په انسانانو کې د زړښت پروسه تشریح کوي.
یو نورمال انسان د ژوند مختلف مراحل لري او د عمر د تیریدلو پروسه طبیعي وي. د عمر د کلونو مطابق زړیږي، ولی یو کس که په مخدره موادو معتاد وي، مخصوصا که چیرته له ډېر ځوانۍ دغه احتیاط شروع سوی وي، او که چیرته په ډېره اندازه مخدره مواد او خطرناکه مخدره مواد مصرف شوي وي، په دوی کې د عمر طبیعي سیر یا د ځوانۍ د زړښت دغه پروسې ګړندۍ کېږي او دوی تر وخت مخکې له زړښت سره او تر وخت مخکې له مختلفو جدي ستونزو سره مخامخ کېږي. او ویل کېږي چې په مجموع کې د دوی د عمر هغه اوسط تر یو نورمال انسانه 15 تر 20 کلونو کم وي. د دې ټول علتونه مختلف دي، ولی په مجموع کې دغه مخدره مواد نه تنها دا چې په دماغ کې دائمي تغیرات رامنځته کوي، د عصبي رشتو د التهاب یا د مرضی تغیراتو باعث کیږي، د دماغ وظایف مختل کیږي، او د احتیاط په نتیجه کې د انسان رفتار او د انسان د ژوند ډول داسې یو حالت سره مخ کیږي چې د خپل مرض او د خپل صحت تشخیص نشي کولای، او په دې اساس په دوی کې مرضونه تر وخت مخکې پر مخ ځي او د مرګ او یا هم د جدي ناروغیو باعث کیږي.
ډیری معتادین چې موږ ورسره خبرې کړې تر خپل وخت مخکې زړه سوي دي. نشه ولې د بوډاتوب لامل ګرځي؟
که څوک د کلونو لپاره مخدره مواد استعمالوي، طبعاً هغوی خپل عمومي صحت ته توجه نشي کولای. دوی کافي غذا، مناسبه او متوازنه غذا نه اخلي، مایعات او خواړه نورمال نه وي، او له دې سره که چیرته دوی له ځینو داسې ناروغیو سره مخامخ کیږي چې هغه تداوی ته ضرورت لري، دوی ډاکټر ته مراجعه نه کوي، او په دې اساس دوی تر وخت مخکې زړښت سره مخامخ کیږي، او د دې ترڅنګ د هغوی د پوستکي، د غاښونو، د ویښتانو او د تغذیه خراب وضعیت د دې باعث کیږي چې دوی ظاهرا تر خپل عمر ډیر زاړه ښکاره شي.
کوم ډول نشي مواد لا ډیر یو معتاد تر وخت مخکې بوډا کوي؟
مخدره مواد په مجموع کې بیا هم په دې پورې ارتباط لري چې یو کس د څومره وخت لپاره له دې موادو استفاده کوي، کومه اندازه او له کومو لارو مخدره مواد استعمالوي. د بیلګې په توګه که یو څوک چارس یا هیروین په دودی شکل سره استفاده کوي، دوی د دې ترڅنګ له سیګریټو سره هم دوی معتاد وي، نو د سیګریټو، د چرسو او د ټولو دودی مخدره موادو استفاده د سږو د التهاب یا د سږو د اوږدمهاله مرضونو باعث چې دغه د سږو مرضونه باعث د دې کیږي چې یو څوک له قلبي ناروغیو سره هم مخ شي. د اکسیجن تبادله د انسان د وجود د حیاتي اعضاو د مهمو اعضاو د فعالیت سره له خطر سره مخامخ شي، او بالاخره د میکروبي ناروغیو یا هم د نورو دوامداره تنفسي ناروغیو له کبله دوی خپل ژوند له لاسه ورکړي، او یا هم تر وخت مخکې له معلولیت سره او له جدي ناروغیو سره مخ شي.
آیا د نشي موادو په لوړه پیمانه استعمال او که اوږده موده کارول یې معتادین بوډاګان کوي؟
په دې کې دواړه عوامل مهم دي. که چیرته څوک په ډیره اندازه مخدره مواد استعمالوي، په منظم شکل استعمالوي، د دوی د ژوند او د دوی د زړښت او د ځواني دغه طبیعي پروسه به نور هم له مشکلاتو سره مخامخ شي. او د دې ترڅنګ که څوک له خطرناکو لارو مخدره مواد استعمالوي، د بیلګې په توګه که څوک د پیچکاری په واسطه له زرقي لارې مخدرات استعمالوي، په دوی کې د مختلفو انتاني ناروغیو خطر لوړ وي. کېدای شي دوی په ایچ آی وی، په تور زیړی، یا د زیړی په ځینې نورو ډولونو، یا په نورو میکروبي ناروغیو اخته شي، چې دا د کلونو په تیریدو د انسان سیستمونه، د انسان صحت ورسره خرابوي. نو د دې ترڅنګ که څوک د احتیاط په دوران کې تداوي ترلاسه کوي، مخدره مواد کم استعمالوي، په دوی کې به د دوی د عمومي روغتیا یا د دوی د ژوند طبیعي مراحل له ډېرو ستونزو سره نه مخامخېږي.
بوډاتوب هم بیلابیلې نښې لري، لکه د ویښتانو سپینېدل، د مخ ګونځي، د غاښونو وتل، د لاسونو او سر رېږدېدل، او یا فزیکي توان له لاسه ورکول. نشه یي مواد په معتادینو کې کومې نښې زر او ډېرې را پیدا کوي؟
معتادین په مجموع کې په تدریج سره خپل صحت ته پاملرنه نه کوي. مثلا په اوله کې دی تر ټولو مهمه د غاښونو حفظ الصحه ده، د غاښونو پاک ساتل دي. او بعضي د مخدره موادو خاصیتونه دا دي چې دوی زهري یا تیزابي خصوصیتونه لري چې غاښونه له منځه وړي، چې دا خپل دي یو نښه ده چې یو کس تر خپل عمر ډیر زوړ ښکاره شي. ویښتانو ته پاملرنه نه کیږي، د مخ او د پوستکي صحت ته پاملرنه نه کیږي، او د دې ترڅنګ ځینې مخدره مواد د دې باعث کیږي چې له امله یو کس وزن له لاسه ورکړي، فزیکي توان له لاسه ورکړي، منظم ورزش ونه کړي، او متوازنه غذا او فعال ژوند ونه لري، چې دا ټول په خپل وار سره د دوی د عمر او د دوی د ژوند د طبیعي سیر یا د دوی د طبیعي زړېدو پر ځای دوی تر وخت مخکې زړوي، او تر وخت مخکې صحي مشکلات ورته پیدا کوي.
آیا داسې لارې چارې هم شته چې د نشې موادو له استعمال سره سره دی بیا هم یو معتاد زر بوډا نشي؟
که یو کس مخدره مواد اعتیاد ولري او دوی نشي کولای چې دفعتن هرڅ پریږدي له مخدره موادو پرهیز وکړي، دوی کېدای شي په تدریجي شکل سره د مخدره موادو د استعمال خطرونه کم کړي. مثلا په اول کې کولای شي چې له داسې لارو استفاده وکړي چې د ناروغیو خطر ورسره کم وي، مثلا له زرقي لارې د مخدره موادو له استعمال ډډه وکړي، او یا د سیګریټو یا د دودی طریقې استفاده محدود کړي، او ورپسې دي په دوهم قدم کې د مخدره موادو مطلق ترک ته لاره هوار کړي. په دې ترتیب سره به دوی وکولی شي چې خپل صحت ته متوجه شي، خپل روغتیا ورسره وپیژني، او که چیرته څه ناروغي لري، چیرته څه ضروریات وي چې دوی درمل وخوري، ډاکټر او تداوي ترلاسه کړي. دوی به په دې طریقه وکولی شي چې له داسې ناروغیو وساتل شي چې هغه د دوی د عمر او د دوی د ژوند لپاره یو تهدید وي.
روغو سوی معتادینو ته متوسیه څه ده ترڅو تر وخت مخکې د بوډاتوب ستونزه بیرته لیري او هغه پخوانی ځواني ته وروګرځي؟
په مجموع کې هغه کسان چې مخدره مواد پریږدي او نورمال ژوند ته مخه کوي، د دوی په مغزو کې هغه مرضي تغیرات چې راغلي دي هغه په تدریج سره بیرته طبیعي حالت ته راګرځي، او په خاص شکل سره که چېرته دوی یو سالم ژوند غوره کړي، کار او مصروفیت ولري، ورزش وکړي او خپل عمومي صحت ته توجه وکړي، نو بېله شکه چې دوی به بیرته خپل نورمال یا طبیعي ژوند ته راوګرځي، او دوی به له هغه تاثیراتو بیرته غورل شي چې د مخدره موادو د اعتیاد او د دوامداره استفادې له کبله یې په وجود کې رامنځته شوي.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ اوسیدونکی بشیر چې په ایران کې معتاد شوی وایي چې له 1300 کالو راهیسې نشه کوي. بشیر چې لومړی نشه له شرابو څخه پیل کړی او بیا تر هیروینو پورې ورسید، زیاتوي چې د موټرو تکړه کوپی کښو د ورځې به 15,000 افغانۍ ګټلې، خو ټول پیسې پر نشور څخه تللی او اوس په جیب کې یو افغانۍ هم نه لري. دا چې بشیر ولی او څنګه معتاد شو په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
زه په ایران کې اوسېدلم، له بچیانو سره مې همدلته ایران کې زمینه د مکتب نه وه، لسمه پورې مې ویل کوپی کشۍ ته لاړو شاګردۍ ته. ما درې کاله شاګردۍ کړې، نور مې 24 کاله استادي کړې. را اوس وخت کې تقریبا د ورځې 3-4 میلیونه پیدا کول، جوړېږي 15,000-16,000 افغانۍ جوړېږي. نه له انډیوالانو سره کېناستلو، هر هغه وخت کې واړه وو، هغه وخت کې ما 14 کلن او 15 کلن واس شوخ وو. 14 کلن وو الکول هم چکو ته 14 کلۍ پورې، 14 کلۍ نه هم نور شاګردانو سره همداسې په میلې باندې بمتاریا کول. بیا ایران د ایران کې دا زمینه ډېره یې د وهلو، هلته هر کور کې پیدا کېږي. بس د آخر وخت کې تقریبا 6 میاشتې پاډر وویل، نور راغلی افغانستان ته. د آخر وخت کې د ورځې 1,200,000 مرګولې تقریبا 15,000 افغانۍ راځي. رو 14 کاله پوره کې 2-3 میلیونه به هم لګول مواد مخدر باندې چې راواوړي، نور له هر څه شنه وځي. له کاره یو قسم نه ایستلی و، بس نیمه ورځ به هم کار کوه، نیمه ورځ به هم نشه کول، 2-3 شپې به کور ته نه راتلو، بس شراب اغلو، اعصاب به یې خراب. اول کوم چې وعده کړی و کورنۍ هم چې خبر شو، یو ماشوم نو بیا تقریبا 14-15 شپې نه راتله کور ته. خپل مور او پلار ته ښیرا کولې چې کشکی نه مه ورکړی و، نور بیا گزاره یې کوله. نه رو داسې په سپک نظر درته ګوري، څوک چې عمل کوي هغه سره روغ انسان ګرځي. م ټوله ورځ به همدې فکر کوو چې دا به څه رقم پرېږدو. بس هم شکر د راغلو افغانستان ته پرېم خود، بس ژوند د تباه کوي، له هر شي نه وځي، هر ټول ژوند هم له لاسه ورکړه پکې.
درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې ستار کور ته راځي، خو له څېرې ډېر غمجن ښکاري. مېرمن یې په لیدو وارخطا کېږي او پوښتنه ځینې کوي چې څه خبره ده. ستار جواب ورکوي چې پوښتنه مه کوه، په لویه بلا اخته شوم. دا چې ستار له څه ډول ستونزو سره مخ شوی او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
ستاره السلام علیکم.
وعلیکم خان اکا، په خیر راغلی.
خدای دې خیر کی، څه شي کرې چې زما کوبه وي؟
ما ویل غنم به پکې وکرم.
څه شي غنم؟ ته په دې دومره ګټورو کښتونو کې غنم کرې؟
نو بل څه شي وکرم؟ بس هم دا غنم را پاتې دي، د کال غله خو به مې شي.
تاریاک وکړه تاریاک، چې پیسې یې په جوال کې کور ته یوسې.
تا خبره سمه ده چې د تریاکو ګټه ډیره ده، خو تریاک ډیر اوبه غواړي، غنم لا ښه دي، ډیر اوبه مصرف نه غواړي.
د پیسو غم وکوه، زه در سره یم، زه به پیسې په پور درکم. هر وخت چې د تریاک ټول کړل پور مې راکړه.
یاره تر اوسه مې نه دي کرلي، داسې نه چې
ورخطا کېږه ما. متل دی وایي چې ګټه په تاوان کېږي، زما خبره ومنه.
یاره کرم خانه، داسې زړه نا زړه دی کړم، خیر دی مشوره به پې وکړم.
مشورې ته یې ضرورت نشته، پر خدای توکل وکړه او هسې کار شروع کړه. ها دا دی، دا پیسې واخله، برمه ورباندې وکاږه او پاتې پیسې په تریاکو ولګوه، د کور خرڅ دیم کېږي.
ښه سمه ده، تریاک به وکړم، وبه ګورو چې څه کېږي. السلام علیکم کرم خانه.
وعلیکم السلام
کرم خانه. خدای دې راواله، راځه چې کور ته لاړ شو چای وڅخو.
نه چای نسکم، دی او کار لپاره راغلیم، زما چې تلوار مې دی.
خدای دې خیر کی، د کوم کار لپاره راغلی؟
ما ویل اوس خو دې شکر دې تاریاک واخیستل، اوس نو زما پور راکه.
کرم خانه اوس خو تاریاک ارزانه دي، ګټه یې بلا پسې، یوازې هغه د اوبو مصرف لا نشي پوره کولی. څه وخت راته وګوره، کله چې تاریاک له ګران شي بیا به دې پور درکړم له خیره.
تاریاک څه معلوم دی چې کله به ګرانېږي، زه اوس پیسو ته سخت ضرورت لرم.
که اوس یې خرڅ کړم نو ټوله خواري به مې اوبه یوسي، بچیان مې وږي پاتې کېږي. خیر دی، لږ صبر راته وکړه.
که پیسې نه وي خیر دی، اوس همدا تاریاک راکړه، پاتې پیسې به مې وروسته راکړي.
پاتې پیسې به دې له کومه درکړم؟ نور خو په کور کې ولاکه شی هم لرم، نه پیسې، نه زار او نه مال، بس یوازې همدا تاریاک لرم.
ښه خیر دی، صبر به درته وکړم، خو په یو شرط.
څنګه شرط؟
مور خطا کېږه، دومره سخت شرط نه دی. شرط دا دی چې بل فصل به هم تاریا کری، بس تر هغو به تاریا کری چې زما پور ادا کېږي.
ښه سمه ده، خدای مې دې په خیر له دې پور خلاص کړي.
اوس ژر ورشه تاریاک راوړه چې زه بل ځای کار لرم.
سمه ده، زه به تاریاک درته راوړم.
اوس سړی ول داسې وارخطا یې، په کوڅه کې څوک و؟
کرم خان و.
چه ویل؟
خپل پور یې غوښت.
نو تا څورته ویل؟
بس نورې څه کوې ښځې، په لوی لاس مې ځان په بلاخته کړ.
ولې خدای دې خیر کې، څنګه دې ځان په بلاخته کړې؟
تاریاک در یادوم، که مې اول ستا خبره منلې وای او غنم مې کرلی وای، اوس خو به مو د کال غله درلودی. متل دی چې وایي غوا مرداره پور په غاړه. اوس هم وږي پاتې شو او هم پوره وړی شولو. خدای دې کرم خان خوار کړي، په دام کې یې بند کړم. ته ورشه هغه تاریاک راوړه چې د ستارخان خوله ور ډکه کړم.
زموږ خو څه په وسه نه دي، خدای دې له ستارخان سره زموږ حساب وکړي. خدای دې دغسې تش لاس او وږی پرېږدي لکه چې موږ یې پرېښودلو.
ستارخانه خدای دې خوار کړه، ما له تاریاکو څه غوښتل، په بلا دې اخته کړم بلا.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.